په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ملګر ملتونو یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې. ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیات دودی. خغلی اندرس په افغانستان کې به زیاته شو کډوالو او د وبود کمخ له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړی. د زیاتوی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین اتر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د دیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د دیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاو چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی. خو په ټولنیزو شبکو کې په شو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخنیسي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر روانونه کې متحده عرب امارات او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریا نوویستی او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره دوه هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه صفی ولاستان ځای خرغلاست ویم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کوم هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې پام دغه موضوعګانو باندې لخپلو درنو میلمنو ښاغلی یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلی نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپو سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف تر سره کېږي فکر کوئ؟
مننه سب تاسو ته او د تاسو د برنامې ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک وي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هیوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصر په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویا دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوی استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي. هغه د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده، یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هېواد د خلکو او د حکومتونو د دي ضعف نقطو نه استفاده کوي او دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه ده، هدف د دوی دا ده چې دغه هیواد باید د سوکاله نه وي، دا هیواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هیواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل شتون لرلو. فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا دپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ دپاره او د دې هیواد د تباهۍ دپاره په ټول د دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پښتنه وکم چې پر شیاګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بیلګه په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیاګانو وژل کېدل. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته، تاسو د پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته. وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. او موږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره، دوالو سره، د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ، د طالبان د 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دي بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه کاله نه زیات شو چې دوی داغلی ده، هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیه ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې هر طرف ته. او موږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده. دغه حقاني شبکه چې ده، دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. او همدا خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم دوی ده، طالب هم دوی ده، القاعده هم دوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کډوی وای په لاسانه کې یو څه وای، دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم ښاغلی شیرزای، د تاسو خبرې مو واورېدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او څېړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې، همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهراً طالبان هم عملاً دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي، او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو
هیوادونو مسئولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکېلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګورې، راځئ چې موږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کیږئ، یعنی مسلمانان تېرېږي چې په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږي، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ایکاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حال وي، که بې حاله یې، که بې لارې یې، که په لارې یې، هغوی چې استاد ده. یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیث کې دوی اختلافات لري، دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي، مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دی یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده، استاد مسجد عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولې کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانی کوي چې د مونږ هیواد سره او د مونږ اسلام د دوی داده چې دین را مخته کړی ده، مذاهب یې را مخته کړي دي، فکر دې ده، او د دوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته موږ مسلمان نه شو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
من نه کوم چې 25 دقیقې ونیز بس تغایی است. شیرزای سیب، یو مسئله بله هم شده چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې دی د طالبان و حکومت، دوی د شیعگان و د هزارگان و د ادفی بریدون و د مخنیوی لپاره فکر کوي چې اقدامات کولی شي، وړتیای لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کیدای شي په دغې مورد باندې؟
او باید دا کوم وخته چې طالبان در غیره په شیعگان باندې خو بریدون زیاد شو، ترڅو چې د شیعگان امنیت په خپله هغه محلي کادرونو ته ونه سپارل شي، شیعگانو په شیعگان ته په خپله منه علاقه کړو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسېږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او هماغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وایي، دا یو مذهبي جنګ هم را روان ده، نو دوی په چې د امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعګان او شیعګان سره دښمنی ولري، نو دښمن څنګه دی یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعګان او امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي مالي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعګان په خپله امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بلکل په یو خرابیا ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا تاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته، ته پوهېږي چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې، په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوی ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په همدا هر څه پوهېږي، نو ولې اعتماد نه کوي په خپله مالي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې موږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیعګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم به زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنګ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبرو سره دوی هزارګان دوی غولوي.
مننه کومه. ښاغلی زازه، شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي دغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکولې او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیهخانو باندې بریدونه وشول، او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټیس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، راځي یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، موږ دی خپل دین، مګر هیڅ کې نه دی چې تاسو یو بل مړه کړئ. پېژکی مثلا موږ ګوره ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو. دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتونه پرې کړي وي، هندارې کړي وي، وشتي وي، ظلمې کړی وي، توهینې کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړي وي. یو نمونه دې څوک راته وښیي؟ بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغه کې مونږ خپل لاس لرو. یعنی پروژه پردې ده، سیاست د پردې ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که هغه د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که هغه وي، اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسې په حکومت کې راولي، هغه ته واک ورکوي که نه، هغه ته اختیار ورکوي، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو لپاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو؟ اوره، د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپرې په هغه چوکو کې؟ ولې اصلاح شوی کس نه راولې؟ دا ولی بن انه پندوس کال زم دا غورما چې موږ ژمنیو مصلحات راولو مدالو نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډیر لري مشکلات چې ته لري دا تار اوستی دي اوس انه پندوس کال شپته کلم ما هو وکړلو صبر وکړو چې اصلاحات براشي د اصلاحات په نتیجه به هواد جوړ شي لیکن هواد ورځ په ورځ خرابیږي بس مشکل په همدغه وقدارانو کې ده ټول اهل سړی نه لري ټول اهل سړی وزیر کوي نه ولې مامور کوي نه ولې یو رخ خلک نه ورکوي ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګماري ولې اهل سړی
زوځه سپ دغه تخنیکی بحث لکه څه مهمه ده ستاسو خبرې پر ځای مګر دغه تخنیکی مسله چې لکه جزئیات ته ورشو چې د دوی د امنیت د نیولو لپاره هغه تګلارې استراتیژي چې په نظامی لحاظ مهمه ده چې په کوم طریقه باندې باید وشي یو طریقه خو شریته معرفي کړ چې د دوی دغه خلکو ته باید وسلې ورکړل شي زما پښتنم دغه وا په تخنیکی لحاظ وشار به چی مهمه ده که څنګه کار ورکړي
نه نه هر څوک چې به دا څوک ځان ټوپک دا ټولو ته دی ورکی کنه به حکومت د کرا کینه حکومت وظیفه څه شوه د امنیتي ادارو وظیفه څه شوه د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شوه بیا د ماتم حقوقو په ټوپک راکی د څلوېښت میلیونه نفوس ته د ټوپک هم ورکی راکټونه دی ورکو نه پوهېږم د چا په خلاف د اصلاح استعمالوو او د چا نه به ځانونه ساتو موږ ټول افغانان یو زه از عرب ما نه ځان ساتي په توجک بوزبک په دیو بل نه ځان ساتي نو دا خو درست نه ده دغه پایلې غلط دي دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده او دا چې عمل کیږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډیر کم شوي هم دي ولې مثال وسوای چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسئله زیات دي ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویایم حساسیت ښیي یعنې دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغو نه ځان بیل بولي نو راځي دغه بریدونه په دغې وکړي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي دا استخباراتي لوبه ده د موږ ټول افغانان کغه زاره ورونه مو دي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي دغه مسله باید درک کړي د دوی مشران دغه و د دوی مشران څوک دي د موږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک وو آیا هغه اهل سړی وو آیا هغه داسې سړی وو چې خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن وو نه ټول شخصي ګټې وې ټول سمتي ګټې وې ټول ژبنیزې ګټې وې د هیواد دپاره او د انسان دپاره د دغه اشرافي مخلوقات دپاره هغه فرق نه کوي چې شین ده سور ده تور ده چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځه وي نه سي دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري خپله خلک تر آګاهې ته رسېږي هڅې کوي مثلا زه تاسې یو مثال درکوم فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه چا مړه کړه داعش مړه کړه القاعده مړه کړه طالب مړه کړه چا مړه کړه خوندو خو افغانانو په څومره وحشت مړه کړه اوس دا افغانان د خپل ځان ولې ګیله نه کوي ولې نه کوي ولې دغه اصلاحاتو خاطر نه ځو ولې یو کس په حیث انسان په حیث بشر په حیث زاده د انسان په حیث اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي ولې څوک توهینه وي ولې څوک تقریه حق او خوري ولې مثلا ضرر رسوي آیا زه انتقاد خوري ساده ده تلیفون کې ناس هم تاسو سره غږیږم آیا زه اسلام زه په صفات یو مشر په صفات
مننه زازای سه باغه پښتنه م چوکړه غم واخستله مننه جواب خو مفصل تاسو ورکه سلامت اوسئ اوس یو لنډه د ماخلو بیا بم تاسو ته نوبات درکو اخر کې
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي رادیو 14 ساعته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی موضوع باندې چې پر شیګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي. یو پوسټ کړی و ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. لاغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي. دا البته تکرار کامنټ دوی لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیان نه دي چې په خطر کې نفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیاګان د خپل مذهبي مشران لیخن ونیستي چې ولې د شیاګانو ډلې جوړولې او په عراق او سوریه کې جنګول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیا ملکې دوی لیکلي. البته زیا خان خاطر لیکلي فکر کوم په سنی حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو کو پر انګریزانو هم ویده د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله د البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای مننه.
ګوره دلته مېلمه د دین احکامونه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکام باندې عمل شي. او ګوره د کوم وخت نه چې دغه ځانې راځو پورته شوې ده دوی کله د دین په احکامو باندې دوی کار کړی تونستی دلی کله دی دین احکام منی که طالبان حساب کو طالبان کله دی طالبان کم عمل دی دین پا مطابق ده. دوی خزو پس کرونه که زندان کلی ده تحصیل اجازه نور که دی نور اقوام حق غصب کلی ده دی خلکو زمکه او کرونه غصبهی دی خلکو از ازادگان اخیسته ده دی افغانستان دی ترقی او پیشرفت مخنیوی که محکمه سرایی ده خلق و وجه ده دا کن پا دی دین پا کن زی که توی وی دا خبرشته هم دا طالبان اول هم دا طالبان دی دین پا مطابق دوی عمل نکی نور تویستی داره دوی دی دین پا مطابق عمل نکی چه هم دا پستون زر پیدا توی ده و دا دوم را مشکلات ده دین نوم ندوی استفاده که خلق خلقیانم هم دا کار که و هم دا سیزون که ولی خلقیانم و دا طالبانم هم دا کار که خلقیان در شوروی او در سوسیالیستی یا شوارلند هم دست ظلم اکلره او دوی در اسلام در نوم هم دست ظلم که او دین در نوم هم دست تجارت که که در پروسه نور هم ادامه ور که در خلق و پوز رسی گی در امر داخلی جگل و تر دل من وحل در خلق بیا اوچتی گی خلق خل زن در پاره خل مصب در پاره خل فقه در پاره خل مراسم در پاره دوی بیا یو زایکیگی یو متیکیگی دا خلک چه سوم را وز غلیده یو وقت نه یو وقت دا خلک پورته کیگی دا به طالبان په خیرم نه دی افغانستان هم په خیر نه دی.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازای صاحب تاسو ته مرسته یو دغه وخت درکو که خبرې لطفا لاندې وکړئ. مننه.
ګوري داسې د موږ مشخص څوک نه خیو موږ یې دین خیو ښه موږ یې خو الله احکام خیو هغه که حق څوک هغه که طالب دی که غیر طالب دی موږ مکلف یو مون انسانیت خیو مون انسانان خیو ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم ولی فکر ولی په نوم دی تاجک ولی په نوم دی افغان ولی په نوم دی یو مسلمان نه یادو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده ولی سره وایي چې ازبک ډېر مړ شول ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو دا د کوم نه شروع شوه تاجک پختون هزارا ازبک دغه اقوام دي دغه موږ منم ټول موږ انسانان یو بشر یو دی الله مخلوق یو اشرف مخلوقات یو زاده دي انسان یو ولې د انسان په نوم وایو چې افغانان کې انسانان وژل کیږي ولې نو وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي ولې نو وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي دا څه معنا لري طالب مړ شو شیا مړ شو دا څه معنا لري دا نه تا ته دین اجازه درکړې نه خدای اجازه درکړې نه کومه کړه دګېډونه دګېګي غلط کار دی یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وای چې اوه هغه دی ګور دی خلک هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه دی هغه بل مذهبونه دي دخل درنه مو ټوټه ټوټه کړی دي
مننه زازای صاحب سلامات اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بس کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندې بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.